Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کب یهود وشتمه د مارچ ولسمه او د روژې مبارک میاشتې ولسمه ورځ ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نوې ښوونیز کال په درشل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزی همداراز زیاته کړې چې زده کړې یوازې یو حق نه، بلکې په خبره یې دا د هیواد او هیواد د سوکالۍ، عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې له وخت رسیدو وروسته لومړی لږ په ګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا یې وروسته د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل، که څه هم د هغوی له حکومت نه په وار وار نړیوالو بنسټونو او په کور دننه افغانانو د ښوونځیو او پوهنتونونو خلاصول غوښتي، خو تر اوسه د غوښتنو کوم ځای نه دی نیولی. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د افغانستان او ازبکستان تخنیکي ټیمونه په کابل کې د برېښنا د دوو مهمو پروژو د تطبیق په اړه خبرې سره کړې دي. په دغو پروژو کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټ برېښنا مزي غځول او د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو د برېښنا د یوې فابریکې جوړول شامل دي. د هغې اعلامیې له مخې چې د یکشنبې په ورځ د دغه شرکت په اکسپانه کې خپره شوې، د ازبکستان تخنیکي پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان د انرژۍ د زیربناو د پراختیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباري عمر په دې غونډه کې وویل چې د تخنیکي مطالعاتو له بشپړېدو وروسته به د نوي لمریز کال له پیل سره سم د دغو دو پروژو کار پیل شي. دا پروژې په داسې حال کې په افغانستان کې د انرژۍ د پراختیا له مهمو پروژو بلل کېږي چې افغانستان لا هم د برېښنا له سخت کمښت سره مخامخ دی. د تکواندو تکړه افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د 2015 کال د اوپن بلجیم د تکواندو په سیالیو کې د سپینو زرو مډال ګټلی دی. دغه سیالۍ د نړۍ د تکواندو د غوره لوبغاړو په شتون سره د مارچ میاشتې په 15 او 16 نیټه په بلجیم کې ترسره شوې. فرزاد منصوري د خپلو فرانسوي او هالنډي سیالانو په ماتولو سره روسي پړاو ته لار پیدا کړه، خو په روسي پړاو کې یې د خپل امریکایي سیال څخه ماته وخوړه چې له دې سره د سرو زرو د مډال له ګټلو پاتې راغی. په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او امریکا په منځګړیتوب د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅه روانه ده. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کېږي. فلسطینی چارواکي وایي د جنوري د 19 د اوربند سره بیا هم د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. تر ټولو وروستۍ مرګ ژوبله د شنبې په ورځ د بیت الاحیا په ښار کې په یوه برید کې د څلورو خبریالانو په ګډون د 9 فلسطینیانو وژل و. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او په سوریه کې د ثبات د ټینګولو په اړه خبرې وکړې. د اردوغان دفتر د خبر پاڼې له مخې نوموړي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ له نوښتونو د ترکیې ملاتړ اعلان کړ او پر سوریه د بندیزونو د لرې کولو لپاره پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه وایي 1403 هجری لمریز کال کې چې پای ته رسیدو د خزینه خبریالانې له بېساري فشار سره مخامخ وي.
داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولی چې په ښه ډول باندې کار وکړي، نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان وخت استعفا ورکړي.
پاکستان کې کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت په لنډېدو د یو شمېر دغه کډوال وایي.
دغلته زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی. سره دې چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، موږ څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو؟
کابل کې د سرک د سر کاروباریان او پلورونکي وایي ځانګړی ځای نه لري او ډېر سرګردانه.
کم بیا چې موږ ځان ته انتخاب وو خپل کراچی ته درو آتا موږ څوک نه دی آتا درځه اندازې کوی چې کراچی هم ټول باندې شوی دی په شاروالی راځي مو درو کیا چی
او ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران په خپلو کې د اوکراین د جګړې پر سر خبرې وکړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې 15 بجې او 5 دقیقې کې دوم کې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وکمنې دور سره یو شمیر افغان خزینه خبري اعلان له فشار تهدیدونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو لامل نورو هیوادونو ته کډوال شوي او وایي چې ژوند تر سختو کړاوونو لاندې تیریږي. یو شمیر خزینه خبري اعلان او ازادي راډیو سره د خپل ستونزو په یادولو سره د خپل خ امنیت او حقوقو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې همدا تیر ورځ د خبري اعلان او ملاتړ بنسټونو په 1403 هجری لمریز کال کې د خبري اعلان د وضعیت په اړه راپورونه خبر کړل چې جزئیات په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوروسته یو شمیر افغان خزینه خبري اعلان له فشار تهدیدونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو لامل نورو هیوادونو ته کډوالي شوې دي او وایي چې ژوند یې تر سختو کړاوونو لاندې تیریږي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې د خزینه خبري اعلان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبري اعلان مرکز په تازه راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د کپ په شپږمه د خبري اعلان ملي ورځ یعنی د په وشتمه په مناسبت خبر کړی وو راغلی چې په روان المریس کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو زپلو بهیر یو نوې او پیچلې پړاو ته ننوتې ده. د بیان د ازادۍ کور څو مو د وړاندې ویلی وو چې لکه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې شپږتیا سلنه خزینه خبريالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلی چې په دې موده کې ګڼې خبريالانې ګوښل شوي وهل شوي انبنديانې شوي دي او وسله اقتصادي ستونزو سره ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. هیله شمس په افغانستان کې افغان خبرياله ده چې ازادي رادیو ته په دی اړه وویل.
خو د ژورنالیزم په برخه کې خلک د ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه ژورنالیزم یو داسې برخه ده چې باید په آزاده توګه هغه کې باید کار وکړي او شخص او وشي کولی چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. مګر په افغانستان کې دا چې په لومړي سر کې ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي ول، مګر اوس هم یو داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولای شي په ښه ډول باندې کار وکړي. نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل انسان وخت استعفا ورکړي، ځکه ورځ په ورځ ستونزې زیاتېږي، مشکلات زیاتېږي او دا دې لامل ګرځي چې خلک نشي کولای خپل دندو ته په ښه ډول باندې لاړ شي او دندې خپل ترسره کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې ادارې حیثیت له 30 سلنه څخه زیاتو افغان خزینه خبريالانو خپلې دندې پرېښي او ګڼ شمېر یې نورو هیوادونو ته کډوالې شوې دي. افغان خبریاله مینا اکبری چې د امنیتی ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له 13 کلونو نه په اسلام آباد کې کډواله ده او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
زمونږ افغان کډوال چې دلته د نن په پاکستان کې دی واقعا د ډیر یو زیات بد وضعیت سره مخامخ دی. دا چې د روژې مبارک میاشت هم ده، خو لیکن په دغه مبارک میاشت کې بیا هم په کوم شهرکونو کې په کوم مناطقو کې چې د افغانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده، ډیر افغانان اوسیږي، نو هلته پولیس راځي او افغانان زوروي او له ځان سره بیایي چې پولیس به مو ونیسي. او تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې زمونږ ډیری افغانان چې په شپږ میاشتنی ویزی باندې په شپږ میاشتنی سټی چې هر شپږ میاشتې باد به ډیر په اسانۍ سره تمدید کوله، موږ ته متاسفانه هغه تمدیدي د سټیج کو پاکستان کې واغه بند شو. که یو عادی کس دلته وسیږي کاغه بیرته افغانستان د لاړ شي، شاید دومره ورته امنیتی ستونزې نه وي، صرف اقتصادي ستونزې وي، خو لیکن هغه افغانان یا جرنالستان مدني فعالان چې ځان په خطر کې ده، نو کاغه بیرته افغانستان ته ستانه شي، نو هغه به د تورخم اخواته د طالبانو ته ورسپارل کیږي. طالبان هم چرنی د خلک چې چرنی کې هغه کسان چې فعال کسان دي هغه ترنه زندانو ته بیایي او نور کسان خوشی کوي، نو دغه ستونزې هم شتون لري.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر خزینه خبریالانو لګیدلې محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره 22 کړنلارې صادر کړې دي چې وایي د ښځو په اړه دي.
که به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم در این سال
با تیر و دریو کلونی که طالبانو در رسانه ده محدود اولو لپاره دوش کردن لاری اصادی ری کردی چه وی ده خزو پاره دی. تر دیر ده طالبانو فشارونه پر خزینه خبری الان زیاد شوی چه ده مثال پتوگه سمده مخ که ده راژیو بیگم پر نشراتو بندی سیا شوی او ده ده ترچنگ او سمحال پر دیر ولیتونه که مون خزینه خبری الان اشتون نلری او که چرت خزینه خبری الان اشتون هم ولری نواغو
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې دا هم راغلی چې حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
تاسو سهرنی خبری مجلې ته غواګي اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکړي نور پزلپور راپور نه هم درته لرو. د غرض د کابل په واټونو کې مو د هغو کسانو حال هم اخیستی چې د سړک په سر باندې په کراچیو کې توکي پلوري. اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره له دې هېواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت دوه اونۍ پاتې دي او راز سر بلې مهلت په لنډېدو دی. د آی سی سي کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې له مخې باید دا هیواد د مارچ تر وروستیو پریږدي وایي چې یو خوا روژه ده بل خوا د تورخم دروازه تړلې او بل خوا پر دوی ورځ تر بلې فشارونه زیاتېږي. دوی هیله مند دي چې د پاکستان حکومت به خپله دغه پریکړه بیرته واخلي ځکه د دوی پټکو په دومره کم وخت کې دوی نسي کولی چې خپل کاروبارونه او ژوند سره راټول او افغانستان ته ستانه شي. زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېرې کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې دا هیواد پرېږدي چې دې نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سي یا افغان سټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نو موړي د اکشن بي پورز ازادي راډيو ته وویل
دغه تل زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دي هم دغه تل ډیر وخت تیر شوی دي سره دي چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دي ګډوډ دي هلته کاروبارونه نشته دي سنز دي مشکلات دي موږ وسنګ وو شو کولای چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټي خار کې میشت افغان کډوال اجي آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې باندې مګړي پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ شو هلته نه سکول شته نه هسپتال شته نه موږ دغه بچان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستاني پولیسو د دوی نیول ځورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په ومه دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوې نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاوو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شوي یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزونه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا 3,300 څخه ډیر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ راپورونه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو دی ته چې په داسې حال کې چې په اوکراین کې درې کلنه جګړه روانه ده، د شخړې د پای ته رسولو لپاره یې په دې وروستیو کې ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوې دي. ټاکل شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به روانه اونۍ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکاف له پوتین سره خپل وروستۍ لیدنه مثبته وبلله او په خبرو کې د پرمختګ احتمال اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه لوري د بریدونو تبادلې ته دوام ورکوي. تفصیل له فرشته صحاکا ورو.
تمه ده چې ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا استازي سټیو ویټکاف چې د یکشنبې په ورځ یې له سی این این سره خبرې کولې، په مسکو کې له پوتین سره د تیرې اونۍ خبرې مثبتې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره به رښتینی پرمختګ وشي. ویټکاف چې د پنجشنبې په شپه یې له پوتین سره وکتل، ویې ویل چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ لیدنه په واقعا ښه او مثبته وي. هغه زیاته کړه چې له اوکراینی چارواکو سره خبرې کوي. ټرمپ هڅه کوي چې د دیرش ورځني وربند وړاندیز لپاره چې اوکراین تیره ونۍ منلې وه د پوتین ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې دواړو خواوو د درنو هوایي بریدونو تبادلې ته دوام ورکړی او روسي ځواکونو د روسیې په غرب کې د کورسک سیمه څخه د اوکراینی ځواکونو ایستلو سره نور هم پرمختګ کړی. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټولنیز رسنیو کې په یو پوسټ کې لیکلی وو چې ډېر ښه چانس شتون لري چې دا وحشتناک او خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا هم وویل چې هغه له پوتین څخه غوښتنه کړې چې هغه زرګونه اوکراینی سرتیري ونه وژني چې روسیه یې له کورس څخه د ایستلو پر مهال نیولې دي. پوتین وویل چې دای به د ټرمپ هغه غوښتنې ته درناوی وکړي چې د اوکراینی سرتیرو د تسلیمېدو په صورت کې د هغوی ژوند وژغوري. کریملین د جمعې په ورځ دا هم وویل چې پوتین د ویټ کاف له لارې ټرمپ ته د وربند د پلان په اړه پیغام استولی او هغه د جګړې پای ته رسولو لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو په اړه خوشبینه دی. دا یکشنبه په ورځ په ټلویزیوني خپرونو کې په جلا جلا مرکو کې ویټ کاف د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ټینګار وکړ چې د وربند د ترلاسه کولو لپاره لا هم ننګونې وجود لري او حتی د دې لپاره چې د سولې وروستی تړون به ستونزمن هم وی. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که وربند رامنځته نشي، د مسکو او کیف ترمنځ شخړه ښایي په درېیمه نړیواله جګړه بدله شي. د هغه ادارې تېره اونۍ د وربند په اړه لا زیاتو همکاریو هڅولو لپاره ګامونه پورته کړي. د شنبې په ورځ ټرمپ اعلان وکړ چې د اوکراین او روسیې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د جنرال ګیت کلاک رول په ځانګړي توګه اوکراین پورې محدود دی، ځکه چې روسي چارواکو غوښتل هغه د سولې له خبرو څخه ګوښه کړي. د متحده ایالاتو هغه شرکت تونو جوازونه تیره ونی د ټرمپ ادارې د اعلان لمخې پای ته ورسیدل چې د روسیې مالی موسسو سره د انرژي معاملې تر سره کولې، چې له دې سره سولې تړون منلو لپاره په پوتین فشارونه لا هم زیات شول. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د روسیې د تیلو او دوی شرکتونو پر وړاندې احتمالي بندیزونه هم په پام کې نیسي. دا هغه اقدام دی چې د بایدن د ادارې لخوا د مخه نیول شوی وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې وړاندې د روژې په اړه ځانګړي پیغامونه هم یا د روژې رنگونه هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د واټونو پر سر هغه پلورونکي او کراچۍ درلودونکي شکایت کوي چې د کابل خروالي لخوا ورته د کار روزګار زمينه نه ده برابر شوی او برعکس دوی کار ته هم نه پریښودل کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی او د دوکانونو د مالی او د لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلینو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې د ښاري نظم په هدف په واټونو کې هیڅ چاته د کار اجازه نه ورکوي. دا چې په ښارونو کې خصوصا کابل کې د روژې پر مهال د دغو کاروباریانو وضعیت څه ډول دی، له دولت څخه غوښتنې لري، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پلازمینې کابل یو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه چیرته چې په ریړو او لاسي کراچیو یو شمیر خلک له سهاره تر ماښامه په کار اخته دي، خو وایي د کابل ښاروالۍ روزګار ته نه پرېږدي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالي توانۍ نه لري، اړ دي چې د سړکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبره یې ډېری وخت د کابل ښاروالۍ کارکوونکي ځوروي او آن لاسي کراچۍ ترې وړي. دغه لاس پلورونکي وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نشته، اما کوم دی چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچۍ کې درو، هلته موږ څوک نه پیږي. پاته درځه اندازې پورې چې کراچۍ هم ټول بار شوی دي، په ښاروالي راځي موټرو کیا چی دی هغه مزي بیا شپه ګورځي، یو میاشت دوه دي خلک توان نه لري ډېر دي تیار او دي پلاس نه لري هغه خلاص هغه کراچۍ نه تورتي.
یو بل چې هم پلاسي کراچۍ توکي پلوري او نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفې جوړې کړې، بیا یې هغه لرې کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، ځینو ته یې ځایونه ورکول خو موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هره ورځ منډې وهو چې هر چیرته ودرېږو دوی راځي او موږ نه پرېږدي، څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کېږي.
که څوم د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسي کراچیو د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. ومو غوښتل په دې اړه د کابل ښاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل ښاروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سړکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو، که انټرنیټ لرئ یوازې زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوئ، د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. په فیسبوک کې هم هر ورځ زموږ تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې خپریږي. دغه راز پر فیسبوک سربیره زموږ ټویټر پاڼې ته سر ورښکاره کوي، در سره فالو یا تعقیب کړئ، او په انسټاګرام، ټیلیګرام او دغه راز واتساپ چینلونو کې هم د ازادۍ راډیو خپرونې شته. هیله ده چې تاسو که انټرنیټ کاروئ نو په ټولنیزو پاڼو کې زموږ له دغو پلیټفارمونو نه هم ګټه واخلئ، او د ورځې په ترڅ کې به له تازه خبرونو، راپورونو او پیښونه خبریږي. په داسې حال کې چې نوي تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه څه نه دي ویلي. د زده کړو یو شمېر محرومې زده کوونکې، کورنۍ او ښوونکي وایي چې د دې عمله اندېښمنې دي. د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دا به پرله پسې څلورم کال وي چې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او دغه راز پوهنتونونو بې برخې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې همدا پرون هم پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په زغرده له طالبانو وغوښتل چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، ځکه دا د هیواد د پرمختګ لپاره یوازینۍ لاره ده. تفصیل په دې راپور کې.
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی.
د غزنی ولایت اوسیدونکې او دوم ټولګي زده کوونکې افسانه وه. افسانه تیر کال له شپږم ټولګي فارغه سوې. نوموړي د یکشنبې په ورځ د کاپ په شپږویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
له شپږم ټولګي وروسته زما د زده کړو لار بنده سوې. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی، ځکه تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړو زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل د حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازه بیرته پرانیز.
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي لزده کړو راګرځول سوي پښتانه په لسته کوونکي ده چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا سلرم کال دی چې نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي چې ځکه دا ډېر اندېښنې خبره ده چې څلور کاله کېږي او نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي چې نجونې تر اوسه پورې خورانې ناست نه کوم نتیجه معلومه ده نه کوم د حکومت خاصه کومه پریکړه سوې ده چې هغه مکتبونه لرسي یا بنسي.
د نامعلوم وضعیت د دغو زده کوونکو نجونو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د دریو لونو پلار چې خوانځیو کې لزده کړو محرومي سوي د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د پلار په توګه دا ډېره سخته ده چې خپلې لونې د زده کړو له حق محرومي وګوري، ځکه چې تعلیم د دوی د یو روښانه او خپلواک راتلونکي زمينه برابروي. د دې ستونزې حل د ټولنې حکومت مسؤلیت دی چې باید نجونو د زده کړو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نوي تعلیمي کال یعنی 1404 کال لشپګم ټولګي پورته خوانځیو کې د نجونو د زده کړو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان لبیا وکمنې دوه سره سم نجونې لمنځنۍ زده کړو راګرځولې دي. هغه مهال د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده بل امر ته په تمه دي او تر شپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو دوام ته به یو طرزالعمل جوړ کړي، خو تر اوسه هم دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د نجونو د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي هر کال چې نوی تعلیمي کال رانږدې کېږي کورنۍ په ډېرو هیلو دوی ته مراجعه کوي چې ګوندې نوي تعلیمي کال لپاره نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي ګلرخ یارمل ازادي راډیو ته وویل.
څلور کاله کې هر ورځ همدغه حال دي، شاګردان چې کله کال خلاصېږي نو تګ راتګ وي چې مونږ به کال ته مکتب ته راځو او که نه راځو. سږ کال هم همداسې مونږ ډېری شاګردان ځي او راځي، پوښتنې کوي چې مکتبونه څنګه کېږي. نو هیله مو دا ده له اسلامي عمارت څخه چې خدای
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت افغان نجونې له لوړو زده کړو آن له طبي زده کړو هم راګرځولې دي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیت له پراخو غبرګونونو سره مل دی. تازه د رواني هوت میاستې په 15مه د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ټکو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق لور کولو پرته طالبان باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمونه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو رو رو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پایشه بوته نګدې شوی یو. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه راپورونه زموږ په ویپانه کې هم ومومئ. زموږ په ویپانه کې کولای شئ چې ازادي رادیو هم واوري. کچرته انټرنیټ لري اپ سٹور ته ورسئ یا پلی سٹور ته ورسئ، هلته د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. له هغې لارې به تاسو ازادي رادیو په اسانه اوریدلی شئ. خبری مجله پای ته رسیږي. زه په شپږو بجو بیرته راځم، خو اوس واره رسیدلې د روژې د رنگونو پیغامونه ته.
د روژې رنگونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم، په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله ښه تیریږي. په ښه وخت کې راورسېدل. موسم هم شدي تقریبا تندنی او ورځم تقریبا لنډې دي، خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک ستا چې کسره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نه چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی ده. پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپل کورنۍ سره ټول راټول، هر اقل لس دولس دیارلس نفره. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوی چوک بیرون هوادو کې دي چوک خو کنده کفاره شو هغه کورنۍ نو هغه خانه روژه روژه ماتی او پښنمی اوس نشته وطن کې څه خوان نشته دي نو خدای ته سواد او زارۍ کوي چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالي او هماغه خپل کورنۍ سره یو ځای روژه ماتی او پښنمی ودرو.
سلام علیکم بخیر است جوړ از خیرت تیش بیرس بخیر دی روزه مبارک بخیر د الحمدلله شکر د الحمدلله بس روزه ډیر شروانه د پلهال په پاکستان کیو بیا پاکستان په شین ضلع سرخال کیو ډیر شروزه د الحمدلله ورې زی دی بارانونه دی ډیر شروزه